ډیر دی خو د چیک شمیر شته معلوم نه دی.
دا چې ورزشی فعالیتونه د نشې په پریښودلو کې څومره ګټور دي په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند په نوم د یوې مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړي.
که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید په نوم یو معتاد وایي چې تر یولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوم.
ما مستی نه شروع کړم زه نه پوهېدم چې رسې بدبختي لري.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې درخانی ولی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد ګوري.
ستاله لاسه د کلی ټولې ښځې پیغورا کوي.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس دا وایا چې نن ولی راته پکاري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني باید طالبان د نورو شرطونو تر څنګ له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای شي دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشه یي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي او له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سراسره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي وه چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې. اوس طالبانو د پاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسی مبارزه شروع کړي او د غو کښت کولو ته یو ځل بیا نو وایي. طالبانو فعلا په د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروف دي. زه فکر نه کوم چې د مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولی شي او یا عمل په وکولی شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تریاکو په سلو کې 50% په افغانستان کې تولیدېږي او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم شډېره تولیدېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نوراقا زاهد خبري واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي او دغه د وینه جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارست چې من سره زده د سګریټو لوچی او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خودله چې پاغه کسان چې سګریټ سکي نظر پاغه کسان چې سګریټ نه سکي دوه په درې چنده سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګیغه مقاومت خطر اوړي. توبرکلوزیم راز چې نن په نړۍ کې اومده پرابلم ده، د سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر سکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشې موادو د اندازې ډیروالی یا اووردوز ډیر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري شمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تیره بیا اروپا کې د نشې موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډیره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه شته، خدا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوي، نو د اووردوز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د راپور شي په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,200 معتادین د ډیرو نشي موادو د استعمال یا اووردوز له امله مړ شوي دي. دا څرګنده کوي چې هغه معتادین چې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو اندازه ډیروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تیر بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلې نشي مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو د چیک شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی، یعنې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې چارچوبي شی نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز لرو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشې موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشې موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشې موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لار دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشونه کړي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق کی. مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد په کې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برابر ده کولای. د مواد جګی اووردوز کی کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکړي، یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده، یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي اووردوز کی. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه اووردوز ته کومه تزي او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشي موادو کیفیت ډیر خراب دی او بلې خوا معتادینو ته پوره او زوربر خواړه نه ورسیږي.
په زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچل وړه سوي ده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشې د مخنیوي او پریښودلو تر ټولو غوره لاره ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولی او ډیری ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمینه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده او د کلیو څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي تر څو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو تر څو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د باسکټ ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړي دي، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله د یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عامه خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دي؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي. او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نشي کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشې توکو سره لري یا پاسیله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونشي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویل چې ځوانان کله نشې کې نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډیر مشهور پلیر درلودی چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي. ولی کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوت ورزش نه پاتې دی، حتی لس دقیقې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي. او هغه تقویات چې د مخ کې په پل وجود کې درلودي، استعداد چې درلودي، هغه ټول د احتیاط له امله له منځه څخه ولاړ. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخ کې ډېر تقویات د بدني درلودي، په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به و، خو کله چې نشي توکو اخته شوي دي له خلکو څخه ورزش پاتې شوی دی او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مره کولی شي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، رور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ یو اغز موږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته او د ټولې کورنۍ سرپرستی د هغو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همدا سړی په غاړه کې دي. یعنی که چیرې د دې کورنۍ څخه دغه سړی لرې شي یا محتاط شي، د کورنۍ مطلق فقر و نورو لارو ته ځي او د ډېرو ستونزو سره به مخ شي، خو یوازنۍ کس همدا یو ورزشکار پاتې دی چې په نشي توکو نه دی اخته او د فزیکي او ذهني لحاظه جوړ.
موږ سره متاجرو سره مرکې کړي دي. دوی وایي چې دوی د خفګان د وجې څخه په نشو باندې اخته شوي دي. ستاسې په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدای سي په تېره بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو 24 کلونو بدبختۍ له امله څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ پخوا کولې او یا هم محلي دغسې دودیزې تفریح لپاره زمینې مساعدېدلې، بدبختانه تیرو جنګونو دا زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخیستې دي او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ دپاره یو د بل کورونو ته تللو. ولې ورزش اوس یوازنۍ لاره ده چې موږ د خوشحالۍ یا د تفریح دپاره استعمالوو. په همدې باندې خلک خوشحالیږي او ذهنن او فکرن ارامیږي. په کلو کې موږ ټورنمنټونو لوبې جوړوو او دغسې ورته پروګرامونه جوړوو چې دوی په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي.
تاسو دغو ورزش لوبو ته څومره تماشاچیان راځي؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړوو په محلي ساته پارځ، مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالۍ ترمنځ، حتی د ولایت په ساته باندې. موږ په کلو کې په پنجوای کې مثال درکوم، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه، د ولسوالۍ ترمنځ ټورنمنټ وو د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست، یعنی داسې نو نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1000 کسه، 1500 کسه، 300 کسه، 200 کسه، یعنی نظر هغه ټورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅه د پاسه لسو کالو راهیسی نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو مالول دی. دی وایي چې تریولس ځله بسترې کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد سوی دی. دا چې جاوید ولی او څنګه څو ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
بعد انډیولانو سره چې کېناستم بس معتاد شوم، بیا مسابقه هم پرېښول، هر څه هم پرېښول، همدا نشې ته مې زور وی. اول نشه مو خو 3 سره شروع کړه، 4 بیا مې هغه نه بعد یو بل انډیولو ته ریاک څه کولم، بس هغه سره چې یو ځای شمې تریاک مو شروع کړم. تریاک مو چې وکړو خوند رانه کړو، بیا مو پوډر ته لاس واچولم. پوډر مو څلور کاله پېښور کې اوس کولم، دا د شپې کاله کابل کې شولم، لاس کاله شوم، بس لاس دولس کاله ما مستینه شروع کړل. زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختي لري. کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانم، چې کله نشه شم بس کور کې بدبخت شوم. ما سره په خبرې راویانه کوي چې رښتیا خبرې کنه، چې کله په متاد شوم غلې مې کوله کور نه، د سرو ګوته مې پټ کړل، هغه مو خرڅ کړل موبایلونه، یې ورته مسل ډالر ما مونه پټ کړل، اعتبار په ماج نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس ما تلاشي خسرم، چې ودره ګدا شي پټ نه، ګدا شي پټ نه کې ډالر غریب عمر شوم. کور کې وایي چې تا غم لاس نه ودې سیدا زړه یو خړل عزت پیل په پیدا کوم، یو کور قصې کینم، بس هم د فکر کوم چې څنګه مواد پیدا کوم، څنګه پیسې پیدا کوم، بس غلیا کا خیرات ولا اخ په لب د خپل کور نه خلای سر لبه بزور چې نه را کول غل مغول مکول کول کې یو تر غلیا کې ګیر شم وایم مزيات خوړلم هم د په خبر کې چې موال خوړلم دا غسې کوشش سره پوره مې بیلې لړګي سره ولایم اس کارونه دا ډو کې مې بیلې لک د سوال مو خوړل شم زوینه چې ګذره ونشم د خپل مې بیډم لګسم با ته شی په دې کړه د چې بس نور څه په ځان نوم زیاتر وخت ځان رواني فکر کوم کنه مشه ترګونه تر زیاده کا کمزله کا بیا ما ته پیسې پیدا کول غوږوک بوجیم ټوله ول بس واس پم ټوله په خبر کې شپ خونه کې څلور ورتال کې بستر کوم درې شاست مې جنگلا کې ته کو درې ورته او دا غل درې شاست دال ته شو تقریبا ټول یو لس ورته شو نو بس کنه شام نه کول بس خشن و ودمو بچیمو بس خد پنځلش کولان هم باید مو زمان لس کولان وای لکه نور تر زمان مو ټول ودی مونږه کشرم ده زدا غره مشرم غوینه بیا مورال دوله سکول نشه کې تیر شو هیڅ په پوی نشه کله مچ نشه شروع کنه ولا بعد باغ شم.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د جاوید په نوم یو معتاد تر یولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې درخانی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډیره په قهر ده. سالار حیرانیږي چې درخانی ولی ورته په قهر ده. دا چې درخانی ولی سالار ته په قهر ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم لښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د ګل په مخکې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تاریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تاریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن د ګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تاریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تاریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخی له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه وراچولي دي، تاریاک هم په هماغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا د درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي، د دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا د مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا د پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کوم دی په کور کې نسته خو؟
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کوم دی؟
هغه دی پر مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریدي ګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې، څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې.
دا خو مړ دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
پنگڑو شنگ شنگ